アサテラジオ。
السلام علیکم د سحر و بچی دی ز رضوان مراد مو د ازادي رادیو د سحرنی خبری مجله اوریدو ته هر کله کوم. نن یک شنبه ده د 1499 هجری لمریز کال د هوت شپږ وشتمه نیټه ده چې د 2019 کال د مارچ میاشت له ولسمه سره سمون لري. د دې خبرونه تخنیکی چارې شمشاد زدران پر مخوړي. د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون یو ځل بیا په پوځي عملیاتو کې د ملکانو په مرګ ژوبله ژوره اندېښنه ښیي او وایي چې حکومت ته په دې اړه ځینې پیشنهادونه کړي دي. په نیوزیلینډ کې هغه کس محکمې ته حاضر کړی شو چې په دوو جماعتونو کې د لسګونو کسانو په وژلو تورن دی. د دې او نورو موضوعاتو جزئیات وروسته اورئ، خو اول پام وکړئ دې سات څو مهمو خبرونو ته. ولسمشر محمد اشرف غنی ویلی د هغو پوځي عملیاتو په اړه چې د ملکی تلفاتو اداوې پکې کیږي باید تحقیق وشي او جزئیات ژر تر ژره ورسره شریک شي. په پنجشیر کې سلګونو کسانو د سولې پر هڅو خبرې وکړې او د امریکا د سمندري قواو پخوانی منصبدار مایکل وایټ په ایران کې په 10 کال زندان محکوم شوی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلی د هغو پوځي عملیاتو په اړه چې د ملکی تلفاتو اداوی پکې کیږي باید تحقیق وشي او جزئیات له ده سره شریک شي. د ارګ په خبر پاڼه کې چې پرون خبر شوی ده ویل شوی چې ولسمشر غنی په دې اړه د امنیتي ارګانونو له مشرانو سره خبرې کړې دي. خبر پاڼه وایي چې په پرونی غونډه کې په پوځي عملیاتو کې د ملکی تلفاتو د مخنیوي طرحه هم ولسمشر غنی ته وسپارل شوه. د ارګ په پرونی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د حکومت رهبری د ملکی تلفاتو په اړه د معلوماتو تونه شواله نشي زغملای. په خبر پانه کې ول دولس مشر ته د وړاندې شوی طرحې جزئیات نه دي څرګند شوی. د ملګرو ملتونو دی او ریپورت لمخې په 2013 میلادي کال کې تر 3300 زیات ملکی وګړي وشل شوی او تر 1000 زیات نور ټاپیان شوی دي. په پنچیر کې سلګونو کسانو د سولې پر هڅو خبرې وکړې. دا مشورتي غونډه پرون د مارچ په 14 د پنچیر ولایتي شورا جوړه کړې وه. د شورا مرستیالې راهله اتایو ویل په 1900 کلونو کې ښځو زیات پرمختګ کړی. د ولایتي او ملي شوراګانو غړي دي او که طالبان راځي څه فکر کوي؟ آیا د دوی په دې هغه په وینا خویندو ته به د تعلیم او اجازه ورکړي او کنه؟ وسلوارو طالبانو د فبروري په 15 نیټه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د اسلام او افغاني دود په چوکاټ کې د ښځو ټول حقونه مني. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي د مارچ په 14 په قطر کې له طالبانو سره د مذاکراتو یو دور پای ته ورسو. خلیلزاد د شنبه پر ورځ په ټویټر ولیکل چې په واشنگټن کې د دې بهیر په اړه سلام مشورې کوي. په فاریاب ولایت کې پولیسو د شخصي موټرو له هندارو څخه د تور فلم د لری کولو کمپاین پیل کړ. هغوی همداراز هغه نمبر پلیټونه چې خلکو په خپل سر لګولي له موټرو اخلي. د فاریاب امنیت قومندان جنرال غیب الله سادات پرون د مارچ په 14 نیټه ازادي راډیو ته وویل چې ځینې کسانو د غیر قانوني کارونو لپاره په موټرونو کې جالي پلیټونه لګولي او پر شیشو یې تور فلم هم لګولې ده. د فاریاب د مرکز میمنی اوسیدونکو وایي چې جالي نمبر پلیټونو او د تور ښیښو موټرو ډېرې ګډوډۍ ته لاره جوړه کړې ده. د امریکا د سمندري قواو پخوانی منصبدار مایکل وایټ په ایران کې 10 کال زندان محکوم شوی دی. د هغه وکیل مارک زید پرون د مارچ په 14 له واشنگټن اسوسییټډ پریس خبري آشناسته ویل چې وایټ د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی ته د سپکاوي او پر انټرنیټ د شخصي معلوماتو د خپرولو په جرم محکوم شوی دی. له 2018 میلادي کال راهیسې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په امریکا کې قدرت ته رسیدلی، مایکل وایټ لومړنی امریکایي وګړی دی چې په ایران کې نیول کیږي. د هغه وکیل ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه پر مایکل وایټ د حکم خبر ورکړ. مایکل وایټ د امریکا د کالیفورنیا ایالت اوسیدونکی او شپږ څلوېښت کلن دی. هغه د جولای په میاشت کې ایران ته تللی او هلته ونیول شو. دا وینزویلا لپاره د امریکا خاص استازي الیټ ابرامز د مارچ په 13 او 19 په روم کې د روسي د بارنیو چارو مرسیال وزیر سرګی ریابکوف سره ګوري. د امریکا د بارنیو چارو وزارت پرون دا خبر خپور کړ. په دې اړه په بیان کې ویل شوی چې دواړه ډیپلوماټان به په وینزویلا کې د خراب وضعیت په اړه خبرې وکړي. په بیان کې دا هم راغلی چې ابرامز په همداراس په روم کې له یو شمېر چارواکو سره خبرې وکړي. دا وینزویلا د پارلمان مشر خوان ګویدو چې د حکومت د اپوزیشن مشر هم دی د جنوري په 23 نیټه ځان جمهور رئیس اعلان کړ. د امریکا متحده ایالاتو ډیرو اروپایي هیوادونو او په لاتین امریکا کې ډیرو هیوادونو هغه په رسمیت وپیژند. ګویدو ویل چې د ولسمشر نیکولاس مدورو حکومت نور مشروعیت نه لري. روسیا له هغو هیوادونو د وینزویلا ته د بلیونونو ډالرو په ارزښت پور ورکړی دی. روسیې له هغې راهیسې د نیکولاس مدورو ملاتړ کړی دی. او د آذربایجان ولسمشر الهام الیف تر 400 زیات زندانیان خوشی کړل. په هغوی کې د الیف د حکومت یو شمېر سیاسي مخالفان هم چې د بشري حقونو د ملاتړ یو شمېر نړیوالو ادارو سیاسي زندانیان بللیو. الیف پرون د مارچ په 14 د دې کسانو د ازادۍ فرمان لاسلیک کړ. د آذربایجان د روغتیا پخوانی وزیر علي انسانوف، ژورنالیست فکرت فرامزالو او د مساوات په نوم د مخالف ګوند یو غړی علي کرم خورشیدوف هم په خوشیو بندیانو کې شامل دی. د آذربایجان کې دود دی چې ولسمشر د نوروز په مناسبت یو شمېر زندانیان له بنده خوشي کوي، خو د نوروز په مناسبت د سیاسي زندانیانو خوشي کېدل بې سابقې دي. تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وايي په افغانستان کې په پوځي عملیاتو کې د ملکی تلفاتو د مرګ جوړې پړه ژوره اندېښنه لري او په دې اړه حکومت ته یو لړ وړاندیزونه کړې دي.
افراد نظامی را با غیر نظامی را تصدیق بکنند، محلات نظامی را با محلات غیر نظامی تصدیق بکنند.
پروانه خبرونه کې اوریدل چې د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې پرون ماخام 14 شوه چې د امنزم د کندک مشر حاجی زمری خان پکې وچل شوې ده. د نړۍ مطبوعات هم لولو او دا هم اوري چې د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالنشام مشر عمر داوزی پرون په ایران کې د افغانستان د سولې پر مسأله له ایرانی مقاماتو سره خبرې کړې دي. د نور راپورونو سربیره د نیوزیلند په دوه جمعهتونو کې د ورستۍ وژنو په تړاو په تازه ریپورټونو کې ویل کیږي چې د دې پیښې مشکوک بریدګر محکمې ته حاضر کړ شوی دی او د نیوزیلند صدر اعظم بیا د جماعتونو د امنیت ډاډ ورکړی دی. د خبري مجلې په پای کې د ژوند رنگونه خبريږي.
خونځای می تر نه هم سیمه پورې ویلې ده. لسم سیم ته درې نمره کامیاب شوم چې بس پرې می خو.
ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر وو بجو پورې په ډیر واضح ډول اوریدل شي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي حکومت ته د ملکی تلفاتو د مخنیوي پړه خپل وړاندیزونه کړې دي. خدا کمیسون بیا هم په پوځي عملیاتو کې د ملکی تلفاتو پر زیاتېدو اندېښنه لري. دا په داسې حال کې ده چې پرون د افغانستان ولسمشر ته د ملکی تلفاتو د مخنیوي طرحه وړاندې شوه. فرشته جلالزی او په دې اړه نور جزئیات.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په پوځي عملیاتو کې د ملکی تلفاتو پر زیاتېدو شدیده اندېښنه څرګنده کړه. د دې کمیسون ویان بلال صدیقي ازادي رادیو ته ویل چې حکومتي ځواکونه باید پوځي او ملکی اهداف بیل کړي او په عملیاتو کې دقت وکړي. هغه وړاندیز وکړ چې حکومت غفلت کوونکي مجازات کړي. بلال صدیقي پرون ازادي رادیو ته وویل
افراد نظامی را با غیر نظامی را تفکیک بکنند، محلات نظامی
خوبی باید ملکی خلق لپوزیان و ملکی سیمی لپوزی محلونو تفکیک کرد. متاسفانه دوی یو کور بمبارد کوي چې هلته ښځې او ماشومان وشکل کېږي. یو بل کار چې حکومت یې کولی سي دا دی چې له کسانو سره جدي برخورد وشي چې د ملکي تلفاتو سبب کېږي. د افغانستان د ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسون غړي علي اکبر قاسمي هم ورته نظر څرګند کړ. هغه ازادي راډیو ته وویل
یګونه روی همیشن کې باید در قسمت
امنیتی ځواکونه باید عملیات د دقیقو معلوماتو پر اساس وکړي او داسې ونه کړي چې ځینې کسان د سیمه ییزو رقابتونو او ستونزو پر اساس ناسم معلومات ورکړي او زموږ امنیتی ځواکونه عمل وکړي. قاسمی ویل وسوال طالبان د ملکی وګړو د انساني سپر په توګه کار اخلي. د افغانستان ولسمشر پرون پا په ارګ کې د امنیتي ارګانونو د مشرانو سره پر ملکی تلفاتو او د مخنیوي پر څرنګوالي خبرې کړې دي. د ارګ خبر پاڼه وایي چې د امنیتي ادارو مشرانو او په افغانستان کې د ناټو د غوښتنې ملاتړ ماموریت په پوځي عملیاتو کې د ملکی تلفاتو د مخنیوي طرحه ولسمشر ته وسپارله. په خبر پاڼه کې ولسمشر ته د وړاندې شوې طرحې جزئیات نه دي څرګند شوي. ولسمشر غنی تر دې مخکې ویلي و چې په پوځي عملیاتو کې د ملکی تلفاتو شمیر به صفر کړي، خو په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یوناما د مارچ په 14مه د ابتدایي څیړنو پر اساس وویل چې د مارچ په 8مه او 9مه نیټه د افغانستان د حکومت د پلویانو ځواکونو په دریو عملیاتو کې 24 ملکي وګړي وژل شوي وو. یوناما وویل چې د عملیات په ننګرهار، میدان وردګ او پکتیکا کې شوي وو. دا یوناما د خبر پاڼې په حواله یوازې د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې 16 یو ماشومان د مارچ په 8مه نیټه وژل شوي وو. د ارګ په خبر پاڼه کې چې پرون خبر سوي ویل سوي چې ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د امنیتي ادارو مشرانو ته سپارښتنه کړې چې د ټولو داسې پیژو پر تحقیق وکړي چې د ملکی تلفاتو ادعا پکې شوې ده او جزئیات یې ورسره شریک کړي. په خبر پاڼه کې ویل سوي چې د حکومت رهبری د ملکی تلفاتو په اړه د معلوماتو نشټوالی نشي زغملی. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یوناما د 2019 میلادي کال په فبروري میاشت کې د ملکی مسؤلیت کلنای رپورت خبر کړ. د رپورت لمخې په 2013 میلادي کال کې تر 3800 زیات ملکی وګړي چې په هغه کې 920 ماشومان هم وو وژل شوي او تر 2000 زیات افغانان په جګړه کې زخمیان شوي دي.
د فرشتي جلال سي پر راپور کې مو وریدل چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وي په افغانستان کې په پوځي عملیاتو کې د ملکانو په مرګجوب له اندېښنه لري او د دې مرګجوب له مخنیوي لپاره حکومت ته وړاندیزونه کړې ده. بل لور ته پرون د افغانستان ولسمشر ته د ملکی تلفاتو د مخنیوي طرحه وړاندې شوه.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د قندهار پر غنداب ولسوالۍ کې پرون ماښام 14 شو چې د امنزم د کندک مشر حاجی زمری خان پکې وژل شو. فرشتي جلال زی په دغه د کندهار د والي لویان عزیز احمد عزیزی سره مرکه کړې او په پیل کې د پیښې د څرنګوالي پوښتنه ورڅخه کړې ده. خاغلی عزیزی ویل
د کندهار د غنداب ولسوالۍ اړوند ګل کلاچې په سیمه کې پر یو مشهور کومندان چې مخکې د غنداب ولسوالۍ کومندان حاجی زمری وو او دا محل په یو کې چې دند درلودل دی او کې کومندان چې د شارک په نامه ده هلته دغه کې کومندان او 14 وسوال مخالفینو پر د باندې کړی دی. په دغه ګل کلاچ کې د دې باغ او د په دغه باغ کې و د نور ملګرو سره کله چې د باغ څخه راوځي په موټر کې کښینی د سړک غاړې مین انتظار باندې کوي خپل عزیز مری او ورسره دوا ملګری او یو ساتونکی د لومړني معلومات لمخې هغه په شهادت رسیدلې دي. کومندان مری مخکې د ارغنداب ولسوالۍ کومندان وو د زیات نفوس لرونکي قص وو او دا محل د یو کټه کومندان وو چې هلته وظیفه مخته وړله د په شهادت رسیدلې دي. د سره دوه نور ملګری او یو ساتونکی هغه هم شهیدان شوي دي. هغه شهیدان د محل میرویس عزیز روغتون ته راوړي او هانته به معلوم شي چې د دې سره دوه ملګری کم ملګری و او هغه به ورسره روښانه شي. خو تر اوسه پرې معلومه نه ده چې کم ملګری و.
نو تاسو څه فکر کوئ چې په کندهار کې دغه سیملې به څوک کوي؟ یا دا به د طالبانو کار وي یا به دا داخل کې د سیاسي رقابتونو مسله وي؟
بعد هر وخت او سوال مخالفین دا ول هم دې کوم ګناه یو قومي مشران زموږ سربازان اغوی په شهادت رسوي. دا ټول ته معلومه خبره ده. عزیز مری د تړور د تجربه لرونکي قومندان تیر شوی وو د شت تجربه خاوند وو. په دغه باندې دا یوازې اول برید نه و چې سوال مخالفین ور باندې وکړي. د دې څخه مخ کې سوزل پر د باندې بریدونه سوي دي ځانمر کې پر سوي دي. خو به وو څخه روغ وتلی په ځینو پیښو 14 کې د سخت زخمی شوی هم او بدبختانه سوال مخالفین خپل هدف ته ورسېدل او دې په دې بریالي شول چې دې په شهادت ورسوي.
په کندهار ارغنداب ولسوالۍ کې د امنزم د کندک د مشر د وشل کېدو په نامو د کندهار د والي دی ویان عزیز احمد عزیزی سرګندونی ووریده. ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمې زو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده. تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اورېدلی شئ. دغه راز په منځنۍ څپه 1206 نوي په ټول افغانستان او ټول سیمه کې واورئ. د همدې خبرونې په دوام کې دا هم اورئ چې په نیوزیلند کې پر دوو جماعتونو د بریت مشکوک عامل او دغه راز هغه کس چې ویل کېږي لسګونه مسلمانان یې په جماعتونو کې وژلي پرون محکمې ته حاضر کړی شو. د نیوزیلینډ صدر اعظم هم بیا ډاډ ورکړی چې په ټول هیواد کې به د مسلمانانو د جماعتونو ساتنه کوي. اوس له اجمل ان څخه ورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان د وروستیو تحولاتو په خاص ډول د افغانستان د سولې د پروسې په اړه څه خبره کړې دي.
واشنگتن پوسټ رسپانې د امریکا او طالبانو ترمنځ د قطر د وروستیو خبرو په نتایجو لیکنه کړې چې سرلیک دی دا له افغانستان څخه د پشاکېدو شیبه نه ده. پلیکنه کې ویل شوی طالبان له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وټلو محل ویش غواړي او د امریکا متحده ایالات بیا د دې ضمانت غواړي چې طالبان به اجازه نه ورکړي چې د افغانستان خاوره دي د ترهګرو ډلو لخوا وکارول شي او دا چې له افغان حکومت سره به یو سیاسي جوړجاړی کوي. د لیکن لیکوال وایي موږ شکاکو بولی خو موږ په دې اړه شاید طالبان په خپلو ژمنو ودرېږي او کنه شوراندېخ نه لرو. د سولې د تړون لاسلیک او بیا ماتېدل د لیکوال په وینا د امریکا په تاریخ کې مخکې هم پیښ شوی دی. د واشنگتن پوسټ لیکنه زیاتوي تیر میاشت ولسمشر ترامپ وویل طالبان په افغانستان کې له جګړې ستړي دي خو د لیکنې لیکوال وایي مقتدا سینه ښکاري. طالبان تر بل هر وخت په ډیره انرژي کې دي او دا مهال د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې له بریدون راورسته د افغانستان پر زیاته برخه واکمن دي. لیکوال وایي موږ داسې کومه نه خنیخانه هم نه ګورو چې طالبانو د خپل نظریات معتدل کړي وي او یاد دي ته چمتو وي چې څو ګوندی ډیموکراسي ومني. د ورسپانې په وینا طالبان اوس هم د هماغه څه په لټه دي چې تل هڅه کول او هغه پر ټول افغانستان بشپړ واک لرل او د یوې ډلې واکمني ده. واشنگتن پوسټ د طالبانو پر یوه بل ژمنه هم شک څرګند کړی او هغه د القاعده شبکې سره د اړیکو پرې کول دي. لیکنه وایي د دواړو ډلو له یو بل سره لسیزي اوګه پر اوګه جګړه کړي، د ځینو ماشومانو له یو بل سره ودونه کړي او دواړه ډلې یو ډول مفکوره لري. لیکوال زیاتوي طالبانو چې د سپتمبر د 11 نیټې د بریدونو له عواقبو سمدستي وروسته له القاعده سره اړیکې پرې نه کړې په راتلونکي کې به هم دا کار ونه کړي. د واشنگتن پوسټ د دې لیکنې لیکوال پوښتنه کوي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل که د سولې د یو تړون برخه هم وي څه نتایج به ولري. لیکنه خپل د همدې پوښتنې په ځواب کې وایي طالبان به بیا واک ته ورسیږي او القاعده شبکې ته به خوندي ځالې ورکړي چې یو ځل بیا په امریکا کې اهداف په نښه کړي. د لیکوال په وینا د امریکایي سرتیرو له وتلو وروسته به طالبان خای په یو کال کې د کابل دروازې وټکي او القاعده شبکه خای لدی وروسته په دوه یا درې کلونو کې په امریکا کې بیا د بریدونو جوګه شي. د دې لیکنې لیکوال د امریکا حکومت ته له څو وړاندیزونو وروسته د لیکنې په پای کې وایي موږ پر دې باوري یو چې موږ افغانستان څخه ووزو د افغانستان ستونزه به په موږ پسې کور ته بیا راورسیږي. بلې امریکایي ورسپانې نیویارک ټایمز بیا د طالبانو سره د امریکا د مرکچی زلمی خلیلزاد په اړه د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب پر انتقادونه لیکنه خبره کړې چې سرلیک دی افغان مشرانو د امریکا او طالبانو ترمنځ پر خبرو خپل غوسه پر یو ډیپلوماټ متمرکزه کړې. لیکوال وایي افغان مشران په بیلابیلو کچو له طالبانو سره د ټرمپ د ادارې د سولې په هڅو غوسه دي خو د لیکوال په وینا دوی دا غوسه پر یو شخص زلمی خلیلزاد راټوله کړې. په دې لیکنه کې په دوحه کې له طالبانو سره د زلمی خلیلزاد د خبرو اترو پر سرنګوالي د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب د انتقادونو سربیره د خلیلزاد پر پخوانیو ماموریتونو د نورو نظرونه هم اخیستل شوي او په یوه برخه کې د منتقدونو له خولې د زلمی خلیلزاد هغې وی لیکنې ته اشاره شوې چې په 1996 میلادي کال کې په واشنگتن پوسټ کې خکړې وه. هغه مهال چې زلمی خلیلزاد د ران کارپوریشن په څېړنیز مرکز کې څېړونکی و په دې لیکنه کې امریکا هڅول چې له طالبانو سره اړیکو کې ښکیل شي.
زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشام مشر محمد عمر داوزی پرون په تهران کې له ایرانی مقاماتو سره د افغانستان د سولې پر مسأله خبرې وکړلې. په دې اړه تفصیل د واصل وصال پر رپورت کې ورو.
د افغانستان د سولې علي شورا له ایراني چارواکو سره د دې شورا د درونشا رئیس محمد عمر داوودزی د لیدنو کتنو خبر ورکوي او د غلیدنې کتنې مهمه بولی. د سولې د سیمه ییز اجماع په چارو کې د افغان ولسمشر زنګړی استازي او د سولې د علي شورا د درونشا رئیس محمد عمر داوودزی د افغان سولې د سیمه ییز اجماع د پیاوړتیا په هدف د ایران پلازمینه تهران ته تللی دی. د دې شورا ویان احسان طاهری د شنبه پورز له ایران په یو رالیګلی پیغام کې ویلي دي چې ښاغلی داوودزی او ورسره پلاوی د خپل سفر په لومړی ورځ د ایران د بهرنیو چارو وزیر او یو شمیر نورو چارواکو سره کتل دي.
روز اول کې سفر کاری جناب داوزی سوایت
مې نن د خغلی داوزی او ورسره پلاوی د سفر لومړی ورځ وا چې د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر او سیاسي مرستیال سره مفصل مجلسونه لرل چې پکې د افغانانو په مشه او مالکیت د سولې د خبرو په برخه کې د دغه هیواد د ملاتړ د جلبولو او افغانستان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د ژر پیلېدو په اړه خبرې وشوې. د خغلی تایری په خبره دغه ایرانی چارواکو د افغان حکومت په رهبری او مالکیت او د سولې په بهیر کې د افغانانو له دغه دریزه د ملاتړ ژمنه کړې ده. دی وایي د محمد عمر داوودزی په مشرۍ پلاوی ایرانی لوري ته د مشورتي لوی جرګې په اړه هم مفصل معلومات ورکړي دي. د سولې د سیمه ییز اجماع په چارو کې د افغان ولسمشر ځانګړی استازی او د سولې علي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داوودزی له دې وړاندې چین او پاکستان ته هم سفرونه کړي دي. له چینایي او پاکستاني چارواکو سره له خبرو وروسته د سولې علي شورا ویلي چې اسلام آباد او بیجنګ د افغانستان د سولې له بهیره ملاتړ کوي. په ورته وخت کې د سولې علي شورا منشي امین الدین مظفری وایي چې سوله ملي، سیمه ییز او نړیواله باد لري او ښاغلی داوودزی د سولې د سیمه ییز اجماع په چارو کې د ولسمشر د ځانګړي استازي په توګه مسولیت لري چې د اجماع نور هم پیاوړی کړي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي چې د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د سیمې په ځانګړې توګه د ګاونډیو هیوادونو همکاري ډیره مهمه ده. د دغه کمیسیون مرستیال محمد داود کلکنی ازادي راډیو ته وویل چې له طالبانو سره د ایران اړیکو ته په کتو تهران کولای شي د سولې له بهیر سره مرسته وکړي.
هغه وایي ایران چې په دې وروستیو کې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري کولای سي په دې برخه کې د افغانستان له حکومت او خلکو سره د پام وړ مرسته وکړي. باید هڅه وسي څو وکولای سو چې ګاونډي او د سیمې هیوادونو د اجماع په چوکاټ کې راټول کړو څو دوی د افغانستان د سولې لپاره هڅې وکړي او دغه بهیر پیاوړی کړي.
د افغانستان د سولې بهیر تر بل هر وخت زیات چټک شوی. په تیرو څو میاشتو کې په 15 پړاوونو کې د امریکایي او طالب استازو ترمنځ د سولې خبرې ترسره شوې چې د دواړو خواوو په وینا په دې برخه کې ښه پرمختګونه هم شوي دي. په ورته وخت کې د سولې د بریالیتوب لپاره د سیمه ییز اجماع پیاوړتیا او له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته د طالبانو چمتو کول یو حتمی امر بلل کېږي چې افغان حکومت او د سولې علي شورا په دې برخه کې خپلې هڅې زیاتې کړې دي. وصل وصال آزادی رادیو کابل.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی. په نیوزیلند کې پرون هغه وګړی محکمې ته حاضر کړی شو چې په دوو جمعتونو کې پر مسلمانانو ډزې وکړې او لسګونه کسان یې وژل او ټپیان کړل. د محکمې خونې ته د یو شمېر قربانیانو د کورنیو غړي هم ورغلي وو. د راپورونو پر اساس په دې پیښه کې یو افغان الاصله وګړی هم وچل شوی او درې نور زخمیان دي. د نیوزیلند صدر اعظم پرون سهار د مسلمانانو له ټولنې سره د خواخوږۍ لپاره د حملې سیمې ته ولاړ او د قربانیانو د کورنیو غړو ته ډاډ ورکړ چې پولیس به ښه امنیت وساتي. فرشته جلالزای او نور جزئیات.
د نوی زیلند صدر اعظم جاسیندا آردن خپل پولیسو ته سپارښتنه کړې چې په ټول هیواد کې د جماعتونو امنیت تر هغه ونیسي چې د خطر امکان له منځه تللی وګڼل سي. هغه دا خبرې پرون په کرایست چرچ شار کې وکړې. د نوی زیلند په کرایست چرچ شار کې د جمعې په ورځ په دوو جماعتونو کې پر خلکو چې د جمعې د لمانځه ادا کولو لپاره ورغلي وو حمله وشوې. په دې حملو کې 9 مسلمانان ووژل او 9 تنه زخمیان شو. د نوی زیلند صدر اعظم پرون د مړو او زخمیانو له کورنیو سره د غمشریکۍ لپاره کرایست چرچ شار ته ولاړه. جاسیندا آردن د نوی زیلند مسلمانانو ټولنې ته د درناوي لپاره تور کالي اغوستي وو او تور پوړنه یې پر سر کړی وو. د نوی زیلند صدر اعظم د هاګلی کالج په نومځای کې د قربانیانو د کورنیو غړو او ملګرو سره خبرې وکړې او هغوی ته یې ډاډ ورکړ چې امنیت به یې ښه سي. صدر اعظم آردن وروسته په کرایست چرچ کې خبریالانو ته وویل
The concern focused predominantly on the burial process.
اساسي توجه زموږ د مړو خاورو ته سپارلو ته ده څو په دود دستور ترسره شي. پولیس د قربانیانو له کورنۍ سره په مستقیم تماس کې دي او هڅه کوي چې د هغوی د تمې سره سم کار وکړي. د نوی زیلند د ټولو جماعتونو د امنیت لپاره اضافي پولیس ګمارل شوي دي. په نوی زیلند کې د یهودانو ټولنې د شنبې په ورځ چې د هغوی خاصه مذهبي ورځ شبت وي خپل عبادت ځایونه نه پرانیستل. د نوې زیلند صدر اعظم پرون د کرایست چرچ مسلمانانو ته ویل چې هغوی په امن کې د عبادت حق لري او دا به هر امرسته ورسره وکړي. د لندن ښاروال صادق خان د جمعې په ورځ په کرایست چرچ کې تر حمله وروسته بی بی سی ته وویل چې د مسلمانانو د امنیت لپاره به د دې ښار د جمعتونو شاوخوا ته امنیتي ځواکونه زیات کړي. په کرایست چرچ کې د مسلمانانو پر ټولنه د وروستیو حملو له امله د نړۍ په کچه عکس العملونه خپاره شوي دي او دا پیښه غندل سوې ده.
جوان آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شریه
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي رادیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه. تاسې زم غږله ازادي رادیو اورې او اوس هم پام وکړئ د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز ته. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي د هغو پوځي عملیاتو په اړه چې د ملکی تلفاتو اداوي په کیږي باید تحقیق وشي او جزئیات له د سره شریک شي. په پنشر کې سلګونو کسانو د سولې پر هڅو خبرې وکړې. د مشورتي غونډه پرون د مارچ په 14مه د پنشر ولایتي شورا جوړه کړې وه. په فاریاب کې پولیسو د شخصي موټرو له هندارو څخه د تور فلم د لری کولو کمپاین پیل کړی. هغوی همداراز هغه نمبر پلیټونه چې خلکو په خپل سر لګولي له موټرو لری کوي. د امریکا د متحده ایالاتو د سمندري قواو پخوانی منصبدار مایکل واټ په ایران کې په لس کاله زندان محکوم شوی دی. د نوموړي وکیل ویلي چې مایکل واټ د ایران ستر مذهبي مشر علي خامنئی ته د سپکاوي او په انټرنیټ د شخصي معلوماتو د خپرولو په جرم محکوم شوی دی. د وینزویلا لپاره د امریکا خاص استازي ایلټ ابرامز د مارچ په 13مه او 19مه په روم کې د روسي د بارني چارو له مرسیال وزیر سرګیر یابکوف سره خبرې کوي. او د آذربایجان ولسمشر الهام الیف تر 400 زیات زندانیان چې یو شمېر سیاسي بندیان او د هغه د حکومت مخالفان هم پکې شامل دي د نوروز په مناسبت خوشي کړې دي. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه پنځه صفه په کابل او ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر وو بجو پورې په ډیر صفه ډول اوریدلای شي. د دې خبري مجلې پاتې برخه کې